د شپین هواجې شوي زموږ غاګله ازادې رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادې رادیو مجلې کلتوري او ادبي پروګرام خبريږي خو د راپورونو لاندې برخه هم لرو د برخه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی. د سازمان نن په یو بیان کې لمرستندویو ټولنو وغوښتل چې د افغانستان له روغتیايي سیستم سره مرستي وکړي. په بیان کې د افغانستان د روغتیايي خدماتو برخې په تیره روغتیايي مرکزونو ته چې د بندیدو له خطر سره مخامخ دي د مرستو پر اهمیت ټینګار شوی. بلخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو ویان ویلي چې ښایي د روان اګست میاشت تر پایه په افغانستان کې د 25 روغتونونو مالي ملاتړ ودروي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د مالي مرستو د کمیدو له کبله ډېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. په کاپیسا کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي نه پیژندو کسانو د یوې دینی مدرسې مدیر وژلی دی. د کاپیسا امنیه قمندانې په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښه نن د کوهستان د دوهمې برخې په ولسوالۍ کې شوې. د بیان له مخې وژل شوی د دارالحفاظ مدیر 50 کلن عبدالاحد روحاني دی چې جومات ته د تلو پر مهال برید پرې شوی او وژل شوی دی. په بیان کې د روحاني د کورنۍ د غړو له قوله ویل شوي دي چې نوموړي له چا سره شخصي دښمني نه درلوده. د دې وژنې علت نه دی معلوم او طالبان وایي په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د ازبکستان ولسمشر په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کوي. د ازبکستان د رسنیو د راپورونو له مخې شوکت میرزیایف نن له پانګوالو سره په پرانیستي ډیالوګ کې د افغانستان په خاوره کې ریل لاره د خپل هیواد لپاره ګټوره وبلله او ویې ویل که دا لاره جوړه شي له جنوبي آسیا سره به د ازبکستان د وصلېدو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لاره وي. د ازبکستان، پاکستان او د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان استازو تیره میاشت په اسلام آباد کې له مزار شریف څخه تر پاکستانه پورې د ریل لارې پر جوړولو موافقه وکړه. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په جده کې وکتل. په تیرو 2 کلونو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې له ترنګلتیا وروسته دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې خبرې دي. دا کتنه یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې عبداللهیان سعودي عربستان ته ورسېد او له خپل سعودي سیال فیصل بن فرهان سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د تهران او ریاض اړیکې په سم ډول دوام لري. د تهران د علامه پوهنتون استاد مهدی خویی وایي چې د ایران د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو د ملاتړ په خاطر له دندې لرې شوی دی. ښاغلي خویی چې له تېرو 2 کلونو راهیسې په دې پوهنتون کې د سوسیالوژۍ استاد و پرون پر خپله انسټاګرام پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د هیچا ته سر نه دی ټیټ کړی او یوازې خپلو محصلانو او په ټوله کې خپلو خلکو ته ژمن دی. د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له مړینې وروسته په ایران کې د پوهنتونونو ډیری استادان له دندې لرې شول. او بیژن صدرزاده د تایکواندو د نړیوالو سیالیو پایلو ته رسېدلی دی. صدرزاده په جنوبي کوریا کې د تایکواندو د نړیوالو سیالیو په الماس فستیوال کې چې 8 تنه افغانان لوبغاړي ګډون پکې لري د خپل قزاقستاني سیال یسکاک یلدوس په ماتولو سره د 3.5 کیلوګرامه وزن لرونکو لوبغاړو پایلوبې ته ورسېده. د هیواد د تایکواندو فدراسیون وایي چې د افغان لوبغاړي پایلوبې ته تر رسېدو پورې خپلې 2 مهمې سیالۍ په خو تفاوتونو سره وګټلې. بیژن صدرزاده اوس دا چانس لري چې یا د تایکواندو نړیوالو سیالیو اتلولي وګټي او یا دوهم مقام ترلاسه کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې
د شیبي د ازادي رادیو خبري
ټولګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي ارمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دوی خزینه افغان کارکونکي لګډون څخه منی کیږي. دی وایي که غواړو چې ټول افغان نارینه او ښځو ته په مساوي ډول مرستې ورسیږي د خزینه مرستندویو کارکونکو ګډون اړین دی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې دینیل انډرس وایي اړمنو افغانو کورنیو ته د مرستو د رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دوی خزینه افغاني کارکوونکي له ګډون منع کیږي. خاغلی انډرس په یو بیان کې چې تیره ورځ ناوخته خپور شو ویلي ټولو اړمنو افغانو ښځو او نارینهو ته په مساوي ډول د مرستو رسولو په عملیاتو کې د خزینه مرستندویانو ګډون اړین دی. په بیان کې راغلی خزی په نړیواله کچه په مرستو رسولو کې خورا مهم رول لوبوي او ډیری وخت خزینه کارکونکي میرمنو او نجونو ته د ژوند د یوازینۍ اړیکې په توګه کار کوي. دا رول نه بل څوک ترسره کولای شي او نه هم بدلیدای شي. نوموړي ویلي چې افغان خزینه مرستندوی کارکونکو له اړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو په برخه کې دوامداره ژمنتیا ښودلې او په تیر 2022 میلادي کال کې د ټول افغانستان په 401 ولسوالیو کې له 26 میلیونه ډیرو کسانو ته مرستې رسیدلې. د خاغلی انډرس په بیان کې راغلی چې په روان میلادي کال کې هم دوی د مرستې رسونې هدف ته دوام ورکړی او د 12 میلیونه میرمنو په ګډون یې 3.6 میلیونه افغانانو ته یو ډول نه یو ډول مرستې برابرې کړې دي. په بیان کې دا هم راغلی چې په تیرو دوه کلونو کې په پراخه کچه بشري مرستې د ډیری افغانانو د ژوندي پاتې کېدو لامل شوي او د تیر ژمي په سخت موسم کې دوی ته کافي خواړه رسیدلي او د روغتیایي خدمتونو ترڅنګ پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړی او دغه شان سرپناه ورته برابره شوي. دا بیان په ټکو په روان 2023 میلادي کال کې 0.1 میلیون کسانو ته خوراکي مرستې ورسېدلې. شاوخوا 3.4 میلیونه له روغتیایي خدمتونو برخمن شوي او شاوخوا 3.1 میلیون ماشومان تغذیه شوي او ژوند ژغورونکي درملنه ترلاسه کړي. خو په بیان کې اندېښنه ښودل شوې چې اوس مهال د مرستې د تمویل په برخه کې خورا ډیر کمښت د دې لامل شوی چې د ژوند ژغورنې عملیات په بېساري ډول ودرېږي او د روان کال په پیل کې 14 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو پلان په مارچ میاشت کې 9 او په مې میاشت کې 15 میلیونو ته راټیټ شو. په دې سربېره له 2.6 څخه زیات ګرځنده روغتیایي مرکزونه وتړل شول چې له امله یې لومړنۍ روغتیایي خدمتونو ته د 2 میلیونه افغانانو لاسرسی محدود شو. په بیان کې راغلی چې خای نور فعالیتونه هم اغیزمن شوي وي خو که اضافي مالی ملاتړ ترلاسه نشي نو د نورو پروګرامونو پر مخ وړل به ناشونی وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې ویلي وو چې پر ښځو د کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله ده. نړیوالي باید د فشار په ډول ولنه کاروي. طالبانو په تیر میلادي کال کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې او په غبرګون کې آن ګڼو غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي یا کم کړي خو په دې برخه کې طالبانو خپل دریز نه دی بدل کړي.
ته آزادۍ رادیو خبرونه اورئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د آزادۍ رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د آزادۍ رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. آزادۍ رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. پښتون ژغورنې غورځنګ وروسته له دې چې حکومت د سترې محکمې یا سپریم کورټ مخې ته د دې غورځنګ د فعالانو او پلویانو پر غونډه بندیز ولګاو پر جی ټي سړک خپله احتجاجي جلسه پیل کړه. دا غونډه وروسته له هغه جوړیږي چې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د زرګونه غړو او پلویانو موټریز کاروان له ترنول سیمې څخه د سترې محکمې پر لور روان شو خو پولیسو لاره ورته بنده کړې وه او دوی پرې نه ښودل چې پر مخ ولاړ شي. پولیسو د لوی لارې یو اړخ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د اسلام آباد پر لور روان و بند کړ خو د همدې سړک بل اړخ د غورځنګ غړو بند کړ او هملته یې خپله جلسه پیل کړه. اوس مهال په جلسه کې د ویناو لړۍ روانه ده. له دې مخکې منظور پښتین ادعا کړې وه چې پولیسو یې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. هغه نن سهار وختي پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې پولیسو د غورځنګ غړي او پلویان په بېلابېلو لارو کې ایسار کړي دي. پښتین ویلي دي چې له بندو سړکونو خندونو د پولیسو له تشدد او نیونو سره سره د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د اسلام آباد پر لور روان دي. پښتین دا یادونه هم کړې چې د دوی پر وړاندې خندونه د پنجاب پرتله په خیبر پښتونخوا کې زیات وو. پښتون ژغورنې غورځنګ دا اعتراضي غونډه داسې مهال جوړه کړې ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د دې غورځنګ یو شمېر غړي نیول شوي او بندیان دي. د اسلام آباد د نننۍ غونډې په اړه مې مخکې د پاکستان د سیاسي چارو له شنونکي او خبریال شمیم شاهد سره خبرې وکړې او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې په اسلام آباد کې د پی ټی ایم د غونډې غوښتنې څه دي.
داغی غوښتنې دادی چې دلته کې د امن راشي، دلته کې د سلامتیا راشي، دلته د استحکام راشي، او دغه تحریک ورسره ورسره نور ګوندونه چې کوم دي، ملت پاله ګوندونه، جمهوری ګوندونه، دا ټول چې د ترهګرۍ په حق له کوم ریاستی ادارې دي، خصوصا فوج، نو داغی په کردار باندې ډیر زیات تحفظات دي، په هغه باندې شکمن دي، او داغی دا غوښتنه ده چې دا قسمه پیښې کاغه په باجوړ کې د اوسنۍ 14 شوې ده، که په پیښور په پولیس لاین کې شوې ده، که دغه شان نور دا کم خلک چې په نخه کړې شوې دي هغې وویشتې شي، نو دا هغې غواړي چې د دې تحقیقات وشي او په دې کې د ګرفتارۍ وشي او په دې کې چې کم خلک ککړ دي دا دې وشي. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د صورت حال په حقله باندې په خیبر پښتونخوا کې د 13 کالو راسې د جګړې ماحول دی، دلته ترهګري زیاتره، نو ځکه فوج نه غواړي یا د ریاستی ادارې نه غواړي چې د امن دپاره د اواز اوچت شي، ځکه که دلته امن راځي نو ارو مرو په افغانستان کې هم امن راځي.
شاید صاحب بخنه غواړم، دوی ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ اعتراض کړی وایي چې زیاته مخه په خیبر پښتونخوا ایالت کې نیول شوی، یعنی په پنجاب کې پوځیانو د دوی مخه هومره نه در نیولې لکه په خیبر پښتونخوا کې چې د پښتنو حکومت نیولې ده.
نن سبا په پاکستان کې عملاً کاغه په خیبر پښتونخوا کې دی او که په پنجاب کې دی، نو د فوج حکومت دی، دلته کې سیویلین حکومت او سیویلین ادارې بالکل بے وس دی، هر څه اختیارات د فوج سره دی، نو په دې وجه دوام چې کېدی شي د منظور پښتون دی خبرې سره زما اختلاف نشته. فوج په خیبر پښتونخوا کې هم دی، فوج په پنجاب کې هم دی، البته په خیبر پښتونخوا کې د عام وګړو سره د فوج رویه ښه نه ده، دا د پخوانه ده، دا دلته کې تاسو وګورئ دلته چوکۍ دي، دلته کې رکاوټونه دي.
شاید صاحب، پښتون ژغورنې غورځنګ له څو کلونو راهیسې، اوس دا د څو کاله شول چې دوی همدغه غوښتنې کوي چې دا نن یې تاسو یادونه وکړه او په راپور کې مو واورېدل، دې هڅو یې تر اوسه پورې نتیجه ورکړې؟
تر اوسه پورې خو د دې نتیجه دې 15 کاله شو چې دا تحریک جوړ شوی دی، په جنوري 2013 کې دا تحریک جوړ شوی دی، منځ ته راغلی دی، نو دوی صرف دومره کار کړی دی چې ځوانان یې راویښ کړي دي، د فوج خلاف چې کوم تحفظات نو هغه د نارې په شکل کې دي، هغه یوازې د تحریک نه بلکې په ټولو پخوا د غورځنګ د تحریک نه وړاندې د ملت پالو ګوندونو چې کوم کاغه عوامي نېشنل ګوند او کاغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي، نو هغه به دغه ټکونه کولو په فوج باندې په ریاستي ادارو، خو د غورځنګ د تحریک سره دا لږ زیات شو. اوس چې کوم دین دا دی چې په ټول پاکستان کې لکه څنګه چې زموږ سوشل میډیا اکټو شوی ده، نو په ټول پاکستان کې اوس د ریاستی ادارو د ملیټری اسټیبلشمنت خلاف غم غوسه اوس زیاته شوی ده.
او شاهد صاحب، یو وروستۍ پوښتنه دا ده چې د پاکستان په قوانینو کې رسنۍ آزادې دي، خو د پاکستان په ملي رسنیو کې چې موږ ګورو د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم خبرونه ډېر کوریج یا پوښښ چې موږ ورته وایو دا نه اخلي، د دې وجه څه ده؟
پاکستان کې رسنۍ بالکل آزادې نه دي، په خوام بندې وي، اوس هم بندې، داسې ځینې ریاستي رسنۍ چې کوم دي نو هغه داوی کوي خو حقیقت ته دې برعکس دی، بالکل پر رسنو ډېره زیاته پابندي ده. د پښتون تحفظ تحریک یا دغه شان چې کوم په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشتل ګوند یا د جماعت اسلامي چې کله د ترهګرۍ خلاف مظاهری جلسی جلوسونه پاغي باندې دغه کوریج نکېږي.
آزاد خبریال او د سیاسي چارو شنونکي شمیم شاهد او چې په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د روانې غونډې او د دې غونډې پر وړاندې د پاکستاني چارواکو د خندونو په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
ساده.